السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شوروي هغه هیله چې زلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که چیرې جدي تعقیب سي په واقعیت بدلېدای سي. نن د شنبه د لړۍ میاقرب 28 د نومبر 19 اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې. بل خو طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ترامپ ویلي دي د جمال خاشقچی د وژنې له هغه غږیز فایل څخه خبر دی چې په دې وروستیو کې د ترکیې لخوا د امریکا او ځینو نورو متحدانو سره شریک شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونې کې رول لري. له ښاغلي غنی سره په دې لیدنه کې د امریکا د استازي زیاته کړې چې د سولې د بین افغانی خبرو اترو لپاره تربر هر وخت ښه زمینه برابر شوي. ارګ دا هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. نوموړي ویلي چې د افغانستان بیلابیل اقشار په چټکه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پایل هیله لري. اخوا طالبانو تایید کړ چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سولهییز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یوې اعلامې کې ویلي چې دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپوټونه هم رد کړي چې ګوندې وسلوال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په اړه په احتیاط خوشبیني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چانز عملیات پل شو د عملیات 13 ورځ پایته ورسیدل. د دغه عملیات په ترڅ کې په بش پړتوګه د ملستان ولسوالۍ له د وسلوالو له مخالفین څخه پاک شو. د عملیاتونو په ترڅ کې دا بیا او په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی او تر دې شو ډیر نور ټاپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو وشتنه امنیتي ځواکونه او د ولسی پاسونو کسانو تام البته تلفات وشته چې شهیدان نو شمیره ټول ټال او کسره او پات نورم چې څوار لس کسه کیږي غوي ټاپیان شوی دي چې اکثریت د ولسی پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو لخوا منل شوی چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلی دي. د ډېر ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي د سیمې له قومي مشرانو سره له سلام مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغه ولسوالۍ له ځینو سیمونه په شا شوي خو د وراوختي مرګ شوبلې خبرونه بې بنیاده وبلل. بلخوا د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لار نه سرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلي. د غور د امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د دایکنډي ولایت اوسیدونکي و چې غور ته روان و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د تا د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقچی د تېرې اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شو. ترکیې، امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کنسلګرۍ کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر ویرونکی او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخباراتو ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارزونه نشي تاییدولی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جیرمهان نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په تېر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمهان د لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تېرې اونۍ په خپل رپورټ کې وویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. دا خبرونه
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د سولې علي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې به بالاخره رنګ راوړي.
دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سړی ټولې بلنۍ ته برابرېږي. مخکې د انتخاباتو نه د سولې دپاره څه زیات کار وشي.
په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټوکېدلې هیلې په اړه مو د یوه سیاسي جریان مشر ژغولی.
دواړو خواوو ځینه یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې.
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنګټن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د توریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسله راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه هیله چې د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته دوی ته پیدا سوې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یوه ټغر سره کښېني. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د رواني پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه.
ورسته لاغی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبینی څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیاتې تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزې حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت را ټوکېدلی، نوموړی په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا ډېر خونه د امریکې د حکومت زوره توجه او د بل خونه د طالبانو د یو شخص چې موږ خبرې هلته کوو چې یو د امریکایانو سره خبرې دا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره نوی داسولي خبره وځي. دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره څه زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو د هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یوه لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه، 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو په بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمونږ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوی کیږي. دلته زیاتره وکیل صاحبانو هم یاده کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي، ځکه چې په افغانستان کې تاسې ګورئ چې بدبختانه د څلوېښتو کلونو نه مونږ د پردیو د دسیسو ښکار یو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
ومردل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړي که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بل خو د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون غني وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبينه دي. د دې سیاسي بهیر مشر انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلي سي او شکیل لوري هم جدي ښکاري. یوسف خان زدران ورڅخه پوښتنه کړي چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
د امریکای جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لاره واخلي، امتیازات ورکولو خاص تر حزم څخه دا نه ټاکي، او د طالبان لخوا ځنه هم داسې ښکاري چې هغوی هم سولې ته تمایل دي، مشخص پیشنهادونه لري. خو به په عمومیاتو کې غږېدل دواړو خواو ځنه یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې.
عادي صاحب، طالبان هم د امریکایي استازو سره لیده کاته تایید کړي دي دیوې اعلامیې په خپرولو سره. له دې وروسته د پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي؟
ښاغلی خلیزاد پس د دوی سره خبرې کوي. څو موضوعات دي، نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که بند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي، یعنې هغوی اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله دی چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې پنځوس د حتی له منځه تللی شي، بلکې یو څه تغییرات به ممکن پکې راشي. اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي، مثلا جمهوري نظام او ځینې سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړل شوي دي. مهمه خبره د هغو وتل دي، د قوم بین المللي قواوو وتل دي، دا یو مشکله خبره ده. په دې باندې به دوی څه غږیږي، راتلون کې زعامت باندې به څه غږیږي، دا موقته اداره به څومره کوم هغه بلري، په اصطلاح کوم موخې بلري، کوم اهداف بلري. دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخ کې لري تر څو پورې یو جامع توافق پیدا ورسي.
عادي صاحب، دلته په کور دننه رئیس جمهور د سیاسي مشرانو، جهادي مشرانو او نور د ټولن د نور وګړو سره لیدو کاته پیل کړي دي. تاسو هم له نږدې شاید وي دغه موضوعاتو فکر کوئ دا د سول د پروسې سره څومره مرسته کولی شي؟
کېدای شي چې مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه معلومه کړي چې په اصطلاح سری کرخی کومی دی، کوم جوی که سدا کوم شایان دی سپرگه که خلق حاضر ندی سی طرف مقابل تر دا امتیاز ورکی یا دسته تیر سی. از ما پاکیده خو حکومت تا خبر باید سده و دره کالا مخی بازی.
د افغانستان د نوی ملی جبهه مشر انوار الحق هدی و ازادی رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ پر اسلام آباد د واشنگتن د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندېدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډېر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي، خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې، موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپل خاوره کې د توریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي، تر څو چې دغه پټنځایونه له منځه یو نړول شي او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطع نه شي، موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسره نه کړو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یوه نظامي ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ابتاباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مه میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوز ویچاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اگست کې وروسته لاغې ترنګل شوي چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوي پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تورستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو د عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکاري په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حمله انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي، تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بي وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونه شي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوه ګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونه شي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغو هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د تروریستانو له ملاتړه لاس واخلي.
د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د رایو بیا شمېرنې پر مهال شفافیت په پام کې ونیسي او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پر ټاکلي وخت اعلان کړي. د دې جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج هم باید پر ټاکلي وخت معلوم سي. نجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي، د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي او د رایو بیا شمیرنې پر مهال باید شفافیت په پام کې ونیول شي.
د انتخاباتو د کمیسون نه غوښتنه ده چې توجه کې کما باز شماری چې کېږي په دې کې باید شفافیت ته توجه وشي او کم تقسیم اوقات چې د انتخاباتو کمیشن ورکړی ده امید دا ده چې د تقسیم اوقات له مخې په خپل وخت باندې هغه ابتدایي نتایج اعلان شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځته نه شي، کمیسون د رایو د بیا شمېرنې لپاره د خپلو ټیمونو شمېر له 200 ته لوړ کړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ ویل کمیسون ژمن دی چې تر راتلونکو ورځو پورې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تر دې دمه پورې اویا ټیمونو په دې اړه باندې کار کولو، خو تاسو پوهیږئ چې باید د خوست تر لسمې پورې د کابل ابتدایي نوملړ اعلان شي. نو په دې منظور باندې کمیسیون اوس د اویا ټیمونو تعداد 200 ته لوړ کړی تر څو وتوانیږو په دغه موده کې دغه بیا شمېرنه ترسره شي، تفتیش ترسره شي او ابتدایي نوملړ هم اعلان کړي. تر اوسه پورې د 200 محلونو رای شمیرل شوي دي او دغه لړۍ هم اوس هم دوام لري.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د اطلاعاتو بانک ته ور اضافه شوي دي او هڅې روانې دي چې د کابل ولایت د مرکزونو د رایې د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای چې په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون د ګوندونو او نماندانو لاسازیو پرته رای شمیرنه پیل کړي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
موږ د کیفیت له اساس نه اندېښنه لرو. کمیسون بیر د دې چې د ګوندونو او د کاندیدانو څارونکو پروسې کې اوسیږي قبل کې دوی دغه لړۍ پیل کړې ده چې دا خلاف د قانون ده چې دا خپله د پورې اندېښنې وړ ده ځکه چې دلته د کاندیدانو د استازو او د ګوندونو د استازو حضور چې نه وي هغوی ځینې افرادي پروسې کې سبق کولی شي په ډېر سادګۍ باندې هغوی پروسه د بایکاټ کړي او کمیسون
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تر دې وړاندې ویلي که کمیسون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه کړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي رایې شمیرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کیږي او کمیسون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د غزنی دولتي چارواکي د دې ولایت د مالستان ولسوالۍ د لسو ورځو پر لپسې جګړو وروسته خبر ورکوي چې په بشپړه توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغې ته یې درنه مرجوب له هم وراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو تنو وسلوالو او شلو تنو امنیتی سرتیرو او پاتونوالو ته مرجوبله او شتیده.
په مالستان ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې وسلوالې نښتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي وو. دغه عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې په کې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمیره ټول ټال اوه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي خو د وراوښتې مرګ ژوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل.
په یمن کې د حوثي یاغیانو یوه مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ده ډله به د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې بندې کړي. دا په اصل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکلو نور جزئیات.
د حوثي یاغیانو د علي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د د ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندي کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندي کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندوو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د ده هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې ده دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حمله بندي کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفیتس په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلي وو چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډ یې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي، خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیره اونۍ وروسته له هغه زور واخیست چې نښتې د سرې بهیرې پر غاړه پراته بندري ښار حدیدې ته ورسېدلې. دا ښار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیده ښار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یې یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
په نړۍ کې د شکرې ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره تېره اونۍ ځینې هڅې پیل شوې. نور له عصمت څاروان څخه اورئ.
تیره اونۍ د نومبر 14 د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوټونه چې د متحدو ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله یې ټپ ښه کیږي. د بوټونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزري بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپې شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې له کبله په منظم ډول اکسیجن د بوټ له منځ څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبره کوم. وړل 1500 روپۍ بوجي سوي د پلوګار کې او غاز جک سوي د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانه. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانه په وړو په غاز په دې شیانو. نور وسلام.
السلام علیکم. د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په مینه سلامونه وایم او بعد له سلامه. دا افغانستان کې څومره روان ده؟ تلانجی روان دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې. 500 نه پار دي، دغلته له کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکړې له لاسه دي نه سي کړکې ته دي ورولي وای. دلته جمع کړه نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 4000 روپۍ ورنه کې 500 لږه کې دی. مو یې کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنی دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي کې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
د لوی خدای جل جلاله په نامه زه متحور منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. او عرض می دا دی چې صلح یو قرآني اصل دی. له دې کبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څوري او غیر جنګي افراد به څوري. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې یو سروي شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
پاکستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. اخوا طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړی هیئت سره درې ورځنی مذاکرات کړي. د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لاره نه سرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ بشپړ معلومات ترلاسه کړي خو خپل یې هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقجي د تېر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ووژل شو.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي نه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان خزینه فوټبال لوبډله نن ازبکستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال خزینه ملي لوبډله ازبکستان هیواد ته د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته ولاړه. ویل کېږي د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې به د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه برخه واخلي. دغه سیالۍ به د نوومبر له درویشتمې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د ازبکستان په تاشکند ښار کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې نن د دیارلسو تیزو توپ اچونکو له ډلې یو غوره وټاکي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې ته د تیزو توپ اچونکو د موندلو دغه پروسه څلور میاشتې وړاندې په څلورو زونونو کې د سلګونه لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وه چې له منځه یې په بېلابېلو پړاوونو کې دیارلس غوره توپ اچونکي انتخاب شول. د آسیا په کچه د طلایي توپ د ګټلو لپاره وروستي نوماندان په ډاګه شول. د آسیا فوټبال د کنفدراسیون ویب سایټ د معلوماتو له مخې له قطر اسد عبدالکریم حسن، له جاپان یوما سوزاکی او کانتو میساو هغه درې لوبغاړي دي چې د آسیا د طلایي توپ ګټلو لپاره یې نمونه اعلان شوي. د آسیا په کچه د 2013 کال د غوره لوبغاړي مراسم به په نږدې راتلونکو کې په امان کې ترسره شي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې ګډه سروې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې صاحب څخه اورئ.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 23,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی، د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ان او د یو ان او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل
مجموعه ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 23,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا سرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1996 لمریز کال کې 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یادې سروې په اساس د افغانستان 10 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي، خو په پاتې 20 ولایتونو کې لا هم په ډېره پیمانه کوکنار کرل شوي. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، ارزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار د مخدره موادو د لسګونو قاچاقړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د وی پروان لمریز کال کې 3,400 عملیات شوي. د دغو عملیاتو پر مهال 3,520 کسان نیول شوي چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاق کوونکي شامل دي چې نمونه یې په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 950 نور عامه خدماتو کارکوونکي دي چې د 3 پاکستانیانو او 4 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوي. هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل شوي تر ډېره ناامنه ولایتونه ښودل شوي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وی افغان ځواکونه توانېدلې چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
وموندل چې په یوه تازه سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی. بلخوا د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د مځکې لاندې اوبو د کارولو مخنیوی ونیسي، تر راتلونکو 10 کلونو په به دغه ولایت هیڅ اوبه ونه لري. دغه ادارې په یوه تازه څېړنې کې دا خبره کړې ده چې له فیروزي عزیزي څخه جزئیات اوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ چې د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې له 300 زیاتو ولسي وګړو نه پوښتنې او مرکې کړي، موندنې ښیي چې په دغه ولایت کې له اوبو په نامنظم ډول استفاده کیږي. د یاد بنسټ مشر اورځلا نعمت د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که په هلمند کې د اوبو همداشان نامنظمه کارونه دوام ولري، راتلونکو کلونو کې به یاد ولایت کې هیڅ پاکې اوبه نه وي.
د ځمکې لاندې اوبه د سکولو لپاره دی، د زراعت لپاره پکې استفاده نه کیږي. زراعت لپاره اکثرا اوبو د ویالو د سیندونو نه استفاده کیږي. دیو کله چې زمونږ سیړنه دا باندې توجه کړی چې کله چې دغه اوبو په حقیقت کې د ځمکې لاندې اوبو دیو استفاده کوي په ډیر یو لوی کچه باندې، د دې منفی اغیزې دا دی چې په لاسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبو د دې ختمیږي.
یاد بنسټ له لسګونه سیمه ییزو اوسیدونکو سره د اوبو د استعمال د څرنګوالي په اړه مرکې کړي او د همدغه مرکو پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی دی. د دغه بنسټ په وینا د بکوا دښتې چې هلمند او فراه ولایتونه سره نښلوي، د هلمند اوسیدونکي د وچکالۍ له امله دغو دښتو ته ورغلي او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې له اوبو کار اخلي. د معلوماتو پر اساس د بیلابیلو طبیعي لاملونو له امله له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان له 4 ولایتونو په 6 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورښت کچه 80% راټیټه شوي، چې 4.5% د افغانستان جمعیت له وچکالۍ سره مخ شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ځواب هم ولرو چې د دغو ستونزو د حل او مخنیوي لپاره څه پلان لري. خو یاد وزارت تر راتلونکي یوې اونۍ په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې بیا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اوبو پر ښه مدیریت ټینګار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ځمکې لاندې اوبو باید په محدود ډول مصرف سي. هغه څاګانې چې غیر مجاز کیندل کیږي باید مخه ونیول سي او خپل خلک دې هم دې ته متوجه وسي چې دا اوبه چې دوی اوس کاروي تر راتلونکو 100 کلونو به ورته نور لاسرسی ونه لري. همداشان باید د اوبو د بندونو په شمیر کې زیاتوالی راسي، څو له اوبو ښه مدیریت وسي او خلک د ځمکې لاندې اوبو په ځای د بندونو له اوبو کار واخلي.
خغلی عظیمی وایي اندېښنې دادي که د ځمکې لاندې له اوبو کار اخیستل دوام ومومي، د ځمکې لاندې و اندازه اوبه د تجدید وړ دي،
خو ډیره برخه یې بیا مهم استراتیژیکي زیرمې دي چې له سره جوړېدل او تجدید یې ناشونی دي. د اقتصادي کارپوهانو غوښتنه دا ده چې حکومت د اوبو د مصرف په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د اوبو نامنظم ډول کارونې مخنیوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
له زابل څخه حکمت الله مینوال په خپل سیمیز کې لیکلي، که سوله دومره نږدې وي لکه زلمی خلیلزاد چې وایي نو باید د جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي. جرار له پارون څخه لیکلي، خدای دې د زلمی خلیلزاد حادثې د افغانستان د تلپاتې سولې عامل وګرځوي او جنګونه ختم کړي. له چارچینو ولسوالۍ څخه خیاط رحیم لیکلي، هر څه ژر چې کېږي باید له طالبانو سره سوله وسي، افغانان نور له جنګ او خرابۍ څخه ستړي دي. بل اوریدونکي لیکلي چې په ټوله واکی مخابراتی شبکې سمکار نه کوي، باید چې د دې ستونزې غم وخوړل سي. بل اوریدونکي هم خپل نوم نه دی لیکلي، خو په خپل سمس کې لیکلي چې د روشن مخابراتي شبکې څخه هیله کوي چې په نورستان ولایت کې، البته په وانت وایګر ولسوالۍ کې، خپل انتن فعال کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، دلته د لوګر اطرافو ته د برق پایې غځول سوي خو د برق درک نه لري، باید حکومت په دې برخه کې توجه وکړي. باوري لشکین څخه لیکلي، د تعلیمي کال ازموینه باید د قوس په اوله نیټه واخیستل سي ځکه چې یخنی زیاته ده. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې په دې ورستوي کې اداري فساد زیات سوی دی. او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا د مرکز ګردې څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک دی ترانزیت سي. د ولسي جرګې ځینې استازي د مالستان، جاغوري او خاص اورزګان ولسوالیو په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي چې له طالبانو تصفیه سوي دي. دوی په خو ویلي دي چې په دغو سیمو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په تیر دوه ورځو کې د طالبانو له موجودیت پاکې شوي، خو پر دغه ولسوالیو د طالبانو د بیازلي حملو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې د نامنو دوام د نور ولایتونو په امنیت هم اغېز لري، او که دولت د یادو ولایتونو په نامنو ولسوالیو کې له عملیاتو وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي، نو خلک به د طالبانو له اثراته خلاص نه شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د دغه جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي ناستې مشري کوله، ویل
روزګان او مالستان او جاغوري کې کم مشکلات د نامنې پیښ شوې دي. هغه کورنۍ چې امو د نامنې د وجه نه مهاجرت کړی ده، البته د حکومتي چارواکو نه یا د امنیتي چارواکو نه مننه وشوه. غوښتنه دلته هم ده چې باید آینده داسې یو فاجعه منځته رانه شي او هلته امنیت برقرار پاتې شي، او یا دا چې پوسټي واچول شي یا لیوا واچول شي.
د په داسې حال کې ده چې د جاغوري، مالستان او خاص روزګان ولسوالۍ له تیرو شلو ورځو راهیسې د طالبانو د حملو او شدیدو نامنیو شاهده وه. د دغو ولسوالیو جنګونو چې پوځي تلفاتې هم لرل، د ولسي جرګې له توندو نیوکو سره مخ وه. ان تر دې چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته ووتل، او حکومت ته یې ګواښ وکړ چې که په یادو ولسوالیو کې د نامنیو مخه ونه نیسي، نو هر هغه ناورین چې رامنځته کیږي مسؤلیت یې د حکومت په غاړه دی. د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي چې د نامنیو له امله نورو ولایتونو ته کوچېدلي، د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له یو لړ نورو ستونزو سره هم مخ دي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني وایي، له یادو درې ولسوالیو نه د بې ځایه شوو خلکو شمېر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، په ورته وخت کې په فراه او بغلان او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د نامنیو زیاتېدل نورې اندېښنې دي چې د ولسي جرګې غړي یې مطرح کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا دغو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
مالستان دی ولسوالۍ کې د جلب او جذب پروګرام د منطقوي قوتونو لپاره شروع شوی دی. هلته به دوه ټولې ځای په ځای شي. دا به د ملي دفاع وزارت 203 تن در قول اردو په چتر کې وي. په دوی ته روزنه او هغه ټول هر څه چې دي دا به د قول اردو تر چوکاټ لاندې وي. او هلته به بیا اجازه نه ورکوي چې ترستان یا طالبان هلته ستونزې پیښ شي.
خغله جابې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمنانو ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ او د هیواد نور سیمې نام نکړي. د په خبره افغان ځواکونه ښه تجهیزات لري، او کوم عملیات چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې دوام لري، پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د غزنی پر وضعیت مو راپور اورید. بیا هم په غزنی کې تم کیږي. په غزنی کې هغه کډوال چې د وروستیو جګړو له کبله جاغوري او مالستان ولسوالۍ څخه بې ځایه سوي دي، ښځې او ماشومان یې په ځینو ناروغیو اخته سوي دي. پر دې موضوع د حبیب الرحمن تاثیر راپور اورو.
د غزنی له جاغوري او مالستان څخه غزنی ښار ته راکډ سوي کډوال وایي د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د کورنیو د غړو ناروغه کېدل دي چې له هوا، اوبو او خوړو سره د نابلدتیا له امله ورپېښ سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د بلستنو او نالیو د نه درلودلو له امله په سړو ځایونو کې اوسېدل هم هغه ستونزه ده چې ډیری ماشومان یې د زکام، تبې او سکاروي په ناروغیو اخته سوي دي.
مخربي
د غزنی شارت چیرم په ثقافت مانی کې دغه کډوالو په کمپ کې د سیار کلینیک ډاکټران چې دغه کډوالو د درملنې لپاره کار کوي هم وایي دلته ډیره شجاع ماشومان په ډول ډول ناروغي اخته سوي دي. ډاکټر حسن وردګ ازادي رادیو ته وویل د ورځې له یو نیم سل نیولې تر 200 پورې د شجاع ماشومانو درملنه کوي.
موږ خو غرضه چې د راغلي دي تقریبا د 15 شپږم ورځ ده چې موږ دغه ته ماینه کیوه او دا معمولا سینه بغل دی یا ریزش یخ وهلی دی او ریزش وی معمولا وجود درکا. نو ولا دلته خو تقریبا دی ورځ په حدود یو نیم سل تر 200 پورې داس مریضان موږ ماینه کیو.
په دغه کم کې چې زیاته برخه یې شذ یا ماشومان دی، نو د شذینه ناروغي او ډاکټر نزیفه بی ازادي رادیو ته وویل په دغه ځای کې ډیرای مېرمنې له شذینه ناروغي او څخه کړيږي او دا چې جنو حامله مېرمنو خپل ماشومان به مودی زای کړی دی.
مشکلات خو بیخی ډیر دی، دوی کې ډیر حمله دار دی او ډیر سخت کړی دی څو نفر وي او بل ډیر اوس هم په دغه جریان کې دی حمله داري کې کېدای شي چې په نامه میاشت ده تم میاشت ده کېدای شي اوس ولادتو کې مګ ماوا ډیر سړه ده موږ دې ته څو در دوی ډیر کم خونې دي هغه منطقو کې چې دوی اوسېدل بیخی صحیح مرکزونه ورچلري و او دوی ډیر کم خونې سره مواجه دي که ډیر بیخی کم خونې موږ علایم ګورو چې ډیر کم خونې هغه موږ لفرکو شفخانه ته
بلور ته بیا د عام روغتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه کډوالو د درملنې لپاره یې پوره تدابیر نیولې دي. په غزنی کې د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول مسول ډاکټر محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل یو شمېر روغتیايي ټیمونه ته دنده سپارلې ده چې دغه کډوالو د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
د ثقافت په مرکز کې ماته یو موبایل ټیم جوړ کړی دی او یو ټیم ماته په نوآباد کې جوړ کړی دی بل ټیم هم تیار آماده دی په سیاتامه کې چیرې ضرورت سی هغه ټیم مونږ کولای شو چار چیرې دوی ځای په ځای سالته مونږ لیږلی شو مهاجرینو لپاره او نن هم ورته نورې دواوې هم نوې راوړلې سیاتامې له خوا نه د دې درې واړه ټیمونو سره هم کومک وکړو څه دواوې چې دوی کم ولې هغه ټولې ورته ورکړلې. جمعې په ورځ هم تقریبا مونږ درې نیم سوه مریضان دلته او نوآباد کې 2.5 سوه هم دلته وکتل. ثقافت کې سل مریضان هم په نوآباد کې وکتل او نن هم دا تروسه مریضان دي او درې مریضانو چې هغه عاجل مریضان هغه هم د شبخانه ولایتي ته ولېږل هغه ملته بستر کړل.
په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په وینا تر اوسه پورې د غزنی له جاغوري او مالستان او د روزګان له خاص روزګان ولسوالیو څخه تر 2500 پورې کورنۍ د جګړې له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي چې څه برخه یې د غزنی په ځینو مساجدو او تر 300 پورې کورنۍ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې میشتې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري علایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو کلی زر غاګونا
دیو کلی زرغ غونه درامه خوګو وريدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو، خدیجه د یو غریب سړي ښځه ده چې ملنګ نومیږي. د دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجې ماشومان چې ناروغ شي، له یو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیریږي او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
اوه لویک، سخت گرمی ده.
ملنگ خانه، میلمانه منی.
اوه تی ملک سم. رازه، میلمه خود خدا دوست بی. اسی نچی سردار خان تر شا کانی را تنیولی بی.
ملنگ زمال اسونه ده ماچی چی بیا با پتاوار بکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک صاحب ستړي مشي، څنګه د لښتي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چینار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ همدلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه ده ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خو دوه لویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خانه، ملنګ هوښیار سړی دی، پوهېږي چې ته یې دوست او خیر کې.
په تېرو کړو پښیمانه یې او اوس په عذرو ننواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړم، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بې شکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ممالک صاحب؟ ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې برېدل
پلار جانه، دام ستاقب.
خیر سي لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغه او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمرې ډېر دی. مور جانې ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې. دا دی بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر اوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کښېنه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل، نن خو دې نام خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم راوښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه خپل مور می یادوم دانن خوړه می زکه پخه کړی وم چې مور می د تفتیش د ریاست ما ونه شوې ده
خانو چې دا سیدا طیبه دانه وظیفه دې مبارک شه
هیلی اوسی دست تاسی دواغانی دی چه خدای می برای پر نصیب کوی
زما پوهی و زما خون کی موری اجازه را که چلاسونه دیخ کل کم دالوی برای دی دیر دیر مبارک بی در تا
مبارک مبارک
شنده اوسی زما افسری لوری خدای دی کامیاب لره چه دی وطن خدمت وکی او کامیاب افسر او بلل شی لوری
آمین
سعیدا کپام دیوی نانو شورا وی کار وکو چې خلک دې سربند جوړول په بیا د پوهاول
جمیله ته خوای کلیوالو اشر نه وای کړای چې سربند جوړول آسان نه وو
ملنګیا چې ټول غلې نه کې شاباس وای دا وای دا نن په شوم سره کار وکي ته وای ښا
یا رب ساکولا منم دې بلا دې در باندې ډان دش کار کې ډیر تکړه وای
صحیح ده وای دې چې موږ ټول تکړه شو زما خدای دان ملګری ته مو پام دې چې په ټکټر کې خروار خروار دي ګراو یا هو نو اخر دې چا من کرے دې چې موسا ګل تکړه وی ملګری بیان تکړه وی که څنګه صحیح ده
وایم ګل خبره دې وکړه بس موږ په کلی کې تاسو درونه لرو یو خدای دان او د خپل موسا ګل عمر مشه ده گل
وای مامی دو خیر سڑی بلا دیور کسی لو دو آگانو دی چار
موسا گلا شد پتمشا ما تا وکشا
که وای چو وای خدای دادا پاقل خادا داده در تا وگیم تو وای خا
شد پتمشا دا سی وکا چی در زان خوندی یو چو تا را تکلا و که وڑی زوانان در سر را والا
در زان خوندی تا داسی خو نستا خو خیر اپا خبرم سر خلاص شو خود نویل چی دو چل پاره در شو تا وای خا
چل ما سر لار شو یو دو غرل لمنه نا نوری هم کی غاڑی غاڑی تیگی پا تیکتار که راوڑو
نو تیگی خود دیر راوڑی دی تا وای خا خدای دادا موسا گل خوایی تیگی خود دیری دی کچنگا
او جامیلا داسې ده چې څو دې بات ماشه دا غټې غټې تیږې به د بان په میخ کې ولګوو چې بان پوخ راشي او سیلاب یې وران نشي کړای
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي څو دې بات ماشه بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ
بس خدای رانا په عقل آباده له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه
خو نه وایم که څو دې بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولی
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ
افسر فیض محمد حاضر ده
زه افسر محمد کریم حاضرم
افسر محمد کریم نور افسرانم ټول راغلی دي
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دي
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د امن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص یادا کو
صحیح په اخلاص باید کو
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته و ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکوونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې ښځینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 6 0 او 6 0 او 6 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې آزادی رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.